درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د هند سوداګرۍ وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ راکړه ورکړه کې لوی بدلون راغلی دی. د هند سوداګرۍ وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي، خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس ورځپاڼې نن یکشنبه د هند سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړ چې په 2023 او 2024 مالي کال کې له افغانستان څخه د هند واردات $2.9 بلیون ته رسیدلی چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 1400 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلی چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علی سیف د یکشنبه په ورځ وویل د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علی سیف په وینا دا پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چاري تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پړه پر هغو غیر قانوني ډلو اچولې چې د پاکستانی چارواکو په ادعا په افغانستان کې فعال دي. خود افغان طالبان حکومت دا اداوی پکله کرد کړی دي. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له خپل مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې و چې دوی ته اجازه ورکړي چې کابل ته جرګه واستوي څو د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه په پاکستان کې د چمپیونز ټرافي لوبه په درشل کې دوهمه تمرینی لوبه د نیوزیلند له ملي لوبډلې سره وکړي. د افغانستان ملي لوبډلې ورمه ورځ خپله لومړۍ تمرینی لوبه په پاکستان وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په دې ورځنۍ لوبه کې لومړی توپ وهنه وکړه او په 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو افغان ملي لوبډلې ته د 315 منډو هدف وټاکه چې افغان لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو د سوځیدو په پای کې یوازې 104 منډې وکړې او لوبه د 105 منډو په توپیر وبایلله. له مخکنی تقسیم اوقات سره سم ټاکل شوی چې دا لوبه پیل شوې وي. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنی ګونې لامل لشتل لږه 15 کسان مړ شوي دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د وژل شویو کسانو لړلې لس شزیاو درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په دې پیښه ژوره خوشحالي شولې او د وژل شویو کسانو د کورنیو لغړی سره خواخوږي څرګنده کړې ده. راپورونه وایي چې مسافر د ریل ګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راټول شوی و چې د مها کم میله په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پر یا کارات شارته ولاړ شي. دغه مذهبي جشن په هرو 12 کلونو کې یو ځل جوړی شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دې دندې له ترلاسه کولو وروسته په لومړي ځل د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د منشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته تللی، پرون شنبه ماښام د تل ابیب د په بن ګوریون هوایي ډګر کې خپل اسرائیلي سیال گیدیون سار ورته هرکلی ووای. تمره چې د یکشنبه پروس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپورو چارواکو سره ووبیلی.
ترشنه آسمان لاندی
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د سوشل میډیا قدرمنو څارونکو سلامونه. فرشته سها کما یو زل بیا د دې ونی ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو قربانه یم. په دې خبرونه کې به په جرمنی کې د جرمنی په منشن خار کې په روسي پیخ باندې وغږیږو. دا چې ولی په غربي هوادونو کې د تاوتریخوالي دغه پیخ زیات شوې دي، د دې ترشای لتون اڅدی په دې وغږیږو. خو په سر کې وګورو وګورو چې په دې وروستیو کې په جرمنی کې څومره پیښې شوې دي. د جرمنی مونیخ ښار کې پر یو شمیر خلکو یو افغان سلرویش کلن ځوان چې فرهاد ان نومیده موټر وروسته دی او په دغه پیښه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دغه موټر چلوونکی د دوی د تحقیقات وروسته معلوم شوی چې دا یو افغان پناه غوښتونکی و چې په 2018 کال کې دا جرمنی ته تللی و او هلته یې د پناه غوښتنې غوښتنلیک کړی و، خو بیا د دې پناه غوښتنه رد شوې وه. تر هغې وروسته په 2021 کال کې دې ته یو سند ورکړل شوی و چې دا دې کولی شوی چې په جرمنی کې پاتې شي، او تر هغې وروسته دوه کاله دې په امنیتي برخه کې البته ځینو شرکتونو سره کار کړی و. دا بری داسې مهال وشو چې د جرمنی پارلماني ټاکنو ته پوره یوه اونۍ پاتې ده، او دا په داسې مهال کېږي چې بیا یو ځل د کډوالو باس په جرمنی کې د جرمنی د لوړپورو چارواکو لخوا راپورته شوی دی. جرمنی له دې وړاندې هم د ورته بریدونو شاهد و. په 13 جنوري کې د جنوري په 22مه د جرمني په یو پارک کې د چړې په برید کې دوه کلن ماشوم او یو څلوېښ کلن سړی وژل شوی و. ځای پولیس هم دا تایید کړی چې دا برید د اشافنبورګ سیمه په باوریا ښار کې په د یو 28 کلن ځوان، البته افغان ځوان لخوا شوی و. دغه افغان ځوان هم افغان پناه غوښتونکی و چې د دې پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه. د دې ترڅنګ په 2018 کال کې یو تونسي سړی چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه د جهادي ګواښ په توګه هم پیژندل کېده. د برلین د کریسمس بازار باندې بار وړونکی موټر یا کامیون برید کړی و چې لامل یې 13 تنه وژل شوي وو. همداراز په 13 ډسمبر میاشت کې هم یو موټر د ماکډبورګ په ښار کې د کریسمس بازار ته ننوته چې په پایله کې شپږ کسان ووژل شو او شاوخوا 300 تنه ټپیان شوي وو. او دغه مشکوک بریدګر هم یو 50 کلن سعودي الاصل سړی و چې ښکارا منتقد ګڼل کېده. پنجشنبه په ورځ دغه پیښه داسې مهال وشوه چې په جرمني کې یو بل افغان پناه غوښتونکی د هغې محکمه روانه وه، او همدغه څو پیښې وې چې په جرمني کې تر اوسه پورې د کډوالو موضوع یو ځل بیا راپورته کړې ده. په دې خبرونه کې به پر همدې بحث وکړو چې د داسې پیښو او داسې ورته پیښو اصلي علتونه څه دي، ولې په غربي ټولنه کې په دې وروستیو کې د کډوالو لخوا داسې پیښې کېږي. نن په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، د جرمني په منشن ښار کې د افغان پناه غوښتونکو د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید ماموزای را سره دی په دې خبرونه کې، او همداراز د جرمني نه رحمت الله زیارمال افغان ژورنالیست هم را سره په دې خبرونه کې میلمه دی، او افغان د افغانستان د سیاسي چارو او شنونکي او کارپو میرویس اشفته هم په دې خبرونه کې را سره دی. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته زموږ بلنه مو منله او موږ سره یاستئ. پیل بل ښاغلي ماموزین او کوتاسو په منشن ښار کې یاستئ. ماموزی صاحب داراته وایي چې د پیښې په اړه که تاسو په هماغه ورځ څه واورېدل، دغه پیښه څنګه رامنځته شوه، تاسو جزئیات لرئ په دغه اړه؟
ډیر زیاته مننه اغلی صحاک. زما سلامونه تاسو ته لمړی او درنو او معزز مېلمنو او تاسو ته تلویزیون لاري ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چیرې خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیر مننه. راوښه پښتنه ته چې په جرمني کې په وروستي کې لکه څنګه چې تاسو ویل او مهرباني مو وکړه پیښې سوي دي او پرله پسې پیښې، خو دلته کېدای شي مختلف دلایل د دې تر شا اوسېږي. د خصوصا د وروستۍ پنځشنبه ورځ د 13 د فبروري چې کومه پیښه وشوه، تر اوسه پورې لا دقیق معلومه نه ده چې اصل کې خبره څه ده، خو کېدای شي مختلف دلایل ولري زما په اند باندې. نو په دې حساب باندې زه داسې ویلی شم چې یو له عمده دلایلو دا ده چې په جرمني کې په 23 فبروري باندې دلته انتخابات دي، او په ټوله کې د خارجانو په ضد باندې یو لوی غټ تصویر د خلکو په ذهنونو کې ورزیدلی ده چې دوی باید ټول خارجانو وځي. چې په دې کې یو پارټۍ چې هغه FT نومېږي دلته، هغوی ډېر سخت په بربنډه توګه باندې د دې خلکو مخالفت کوي، او هغوی فقط دمداوي چې خارجیان باید ووزی. نو دلته زه فکر کوم زما په اند باندې څنګه کېدای شي چې لیوی خوانه ټاکنې روان دي، انتخابات دي دغه څو ورځو کې، او له دې نه مخکې ورته دغسې پیښې رامنځته کېږي. زه داسې فکر کوم چې دې لپاره په خپل په جرمني کې دننه هم داسې یو دلایل برابرېږي چې دوی وکولی شي هغه سیاسي پارټۍ چې دوی ضد دي او عام خلک نه دي، عام خلک د دې خبرې مخالف دي، ډیری مګم دوی باید دغسې پیښې رامنځته کړي تر څو دوی دلایل او مدارک په لاس کې ولري او خپل سیاسي ډګرونو کې د دینه کار واخیستی شي او مخته لاړ شي. مهرباني سي
ډیره زیاته مننه ماموزای صاحب. تاسو په لتونه وغږی د دې تر شا د داسې پیښو تر شا حتمن نور لتونه هم شته دي. وربشو ښاغلی اشفتاته، ښاغلی اشفتاته تاسو راته وایي دغه سی پیښه او دغه ورته پیښه په مغربي ټولنه کې په دغه وروستیو کې ډیره زیاتې شوې دي او دغه د کډوالو د پاره اندېښنې هم راپارولې دي. د دې تر شا اصلي انګیزه تاسو څه بلی؟
د اول سر تاسو ته تاسو ټکنیکي هم کارونه ته ده د باسي ورته او د تاسو د شی پروګرام د لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د راز مسائل کله چې رامنځته کیږي نو د ډېرې جوانب څخه باید تحلیل شي. دا چې په اول سر کې زه غواړم هغه کسان چې د دغه پیشنه زیانمن شوي دي هغوی سره همغږي او خواخوږي لرو. دا چې دغه عامل انفرادي عامل وو که د تشکیلاتي لحاظ کم کس به یې دا تر اوسه معلوم شوی نه دی. ډېر امکان لري چې شخصي د اشخاصو رواني حالات هم دلته باید ورته وکتل سي. د مخکې جرمي سوابق درلودل کنه یو څه چې خپاره شوي دي لکه چې جرمي سابقه هم درلودل. دا چې کاملاً د انفرادي لحاظ دا تر سره شوی که کم ګوند پورې تړلې شخصي کم تروریسي درې پورې تړلې شخص به. دا چې دغه سړی کله چې دلته راغلی وو جرمني ته دغه د تاسوم له دک موزګيري درلودل که وروسته وروسته دلته بیا غړیتوب ترلاسه کړی. دا ډېر سیاسي عوامل کېدای شي چې ولري. ډېر امکان لري چې دغه کسان د هغه رواني علالو خاطر چې خپل تیر ژوند کې درلودل یا دا چې دلته راغلي دي بیا په ډیرو بد او نامناسب شرایطو کې دوی ژوند تیر کړی او یا دا چې یو نیم نور تروریسي دلو سره اړیکې پیدا کړې دي. دغه ټول مسایل باید سره وڅېړل شي. شخصي جرایم اشخاصو پورې ارتباط لري. کله چې په دغه حساسو تاکنو پر مهال دغه موارد لا زیاده ده په خوا په پرتله اجرا کیږي. ډیر امکان لري چې یو تعداد مشخص شی ارخي ګوندونه او سازمانونه پکې لاس ولري او د دې خاطر چې و کولای شي د خارجیانو پر ضد دغه احساسات راو پاروي، دغه کسان ګماري په دغه کارونه کې یا یې مثلا لاس لري. دا نو هغه مسایل دي چې باید ورو ورو موږ به تحقیقات ته انتظار سو. دا چې د شخصي لحاظ د خواخوږي لرو یو معنا لري. دا چې په ټولنیز توګه دغه مسؤلیت موږ به منو دا نو د حقوقي لحاظ هیڅ ځای نه لري ځکه چې شخصي عمل شخصي مجازات هم لري. دا یوازې د ګوندي لحاظ د سیاسي لحاظ شی ارخي تشکلات غواړي د دینه د ځان لپاره استفاده وکړي او د خارجیانو پر مقابل کې دغه موارد ته لا لمن وهي او د تبلیغاتي لحاظه سوء استفاده وکړي.
ښاغلی اشفتاته تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړه چې کېدای شي دغه پیخه یا دغه سیورتي پیخه سیاسي انګیزه لري. نو ولی افغان کډوال تل یعنی زیاتره دغه سپیخو کې افغان کډوال داخلي، ولی افغان کډوال دغه سپیخو قربانيان دي او یا هم دغه کا سیاسي پیخه ورته ويو سیاسي کړنی ورته ويو دغه سپیخو ولی افغان کډوال پکې ډیر داخلي دي. د افغان کډوال یعنی هغه اصلي لتون نور کډوال هم د نور ملکونو هم ال تشته دي، ولی افغان کډوال ولی ډیر زر افراطی کیږي د دوی تر شا ایا د رواني ستونزې دي د ټولنیز ستونزې دي د افغان کډوالو په مینس کې دغه انګیزه څه ده؟
متاسفانه په افغانستان کې څکم نیمه پیړۍ سول چې جګړه روانه ده. او د رواني لحاظه دا ډیر کې دی چې دغه منفي اغیز پر خلکو باندې ولري. مګر دا چې وایي چې مثلا اکثرا افغانان دي نه تیر ځل یو د سعودي عرب تابعو او د نور هوادونو افراد هم پکې شامل دي، مګر کله چې تبلیغات د سیاسي لحاظه یو مشخص اړخ ته توجه کوي او هغه موضوع ډیر وچتي او باندې خبري کوي، دا نو بیا یو ځانګړي او مشخص موضوع ته عمومیت ورکول دي، دا جنرالایز کول دي چې دا د حقوقي لحاظه دغه حق او اجازه هیڅوک نه لري. مګر متاسفانه زموږ د یو تعداد وطنوالو روحي حالات کله چې نامساعدي او دغه رقم اجراءات کوي، کله چې په جرمني کې په تور د مثال دغه مسائل راپګوت کیږي، کدلته دا بیوروکراسي ډیر اوږد نه وي، هغه کسان چې مجازات ورته تاکل شوی وو او حتی باید جرمني څخه ایستل شوی وو اجراءات نه ورته کوي، نو دا بیا بیرته راګرځي دغه ډول اجراءات او دغه شکل د بیوروکراسي ته هم. یعنی نه دا چې زه غواړم د خپل هیوادوارو سره دغه موضوع بچ کم او وایم چې نه دا داسې نه دي، کله ناکله دا متاسفانه پیښیږي، مګر مشخص د یو فرد عمل دی چې د ټولو افغانانو لخوا د معذرت غوښتنی حق موږ نه لرو. که څه هم یو نیم کسان اوس غواړي چې دلته مثلا تظاهرات دایر کړي او په تظاهرات کې داسې وشي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی بلکې فردي مسؤلیت دی، زه دغه ډول چارچلن سره د حقوقي لحاظه بالکل موافق نه یم، دا ډیر متاسف یم چې دغه رقم پیښ شوی، مګر پسې شه موږ باید توجه وکړو چې شی اړخي ګوندونه لکه د داعش روسي دره او دوی هم ورش د اجراءات وکړي چې تبلیغاتي لحاظه خپل پیام هم دغه مشخص موقع کې ورسوي چې افغانانو پورې ارتباط نه نیسي.
ډیره زیاته مننه اشرفتا صاحب، بیرته به تاسو ته راوګرځو چې دغه سو پیښو نوروز ته افغانان په غربي هیوادونو کې د حقوقي لحاظ نه دوی څه کولای شي چې د خلکو هغه منفي فکرونه او یا هم دا چې دغه سو پیښې په ټول باندې منسوبوي باید څه وشي. په دې به وروسته وغه کې ګو ورزو ښاغلی زیرمال صاحب تاسو راته وایي تاسو هم په جرمني کې استي، په دغه وروسته یو کې افغانانو سره اتمن تاسو هم اړیکې لري، افغان ځوانان هلته ولې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کوي، افراطي مفکورې ورسره زیاتېږي چې دغه سپېښې کوي؟ لکه دغه تیره ورځ پېښه کې هم د پولیسو د تحقیقاتو وروسته معلومه شوې وه چې د دې تر شا هم افراطي یا اسلامي عقیده وه د دې ځوانو، د خپل ویلي وو د دغه علتونه څه دي، ولې ځوانان په غربي ټولنو کې د دې پر ځای چې نورو برخو ته لکه تعلیم او نورو برخو کې دوی مصروفه شي دغه سي ټولنو ويا دغه سي ګروپونو غړي کیږي، دا ولي؟
ډیره زیاته مننه. اول خو زه بخنه غواړم چې باسه ورسته راغلم، دلیل دا اوس ما انټرنیټ کې لکستون زو د باس ټولو ګډونوالو ته او ریډونکو ته لیدونکو ته تاسو ته سلامونه او مینه. رښتیا هم چې په دې ورستیو کې دا ستونزه یو څه ډیره شوې، مګر دا بیلابیل عوامل لري. اولنۍ یو پښتنه چې ډیر خلک کوي او لمونږ سره هم دا غداده شي، ولی په دغه سی ورځو شپو کې یا په دغه سی شیبو کې چې په جرمني کې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، دغه ډول پیښې پر له پسې ډیریږي. دا خپل یو د بحث موضوع ده او خلکو ته شک پیدا کوي چې ګوند ډیر کله سیاسي ګوندونه یا هغه اشخاص چې غواړي وخت ترلاسه کړي هغه غواړي په یو ډول نه په یو ډول دغه ډول پیښو نه خپل ځان ته سیاسي استفاده وکړي. پاتې شو د ځوانانو د افراطیت د زیاتیدلو. زه فکر کوم چې دا په کور د نن ډېر علتونه نه لري، مګر په نړیواله کچه دا علتونه لري. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې په دنیا کې مذهبي او اقتصادي جګړې ډېرې شوې دي. کومه د بیلګې په توګه د اوکراین او د غزې جګړې ته اشاره وکړو، د اوکراین جګړه کاملا یو سیاسي جګړه ده چې غواړي لودیستنې د ځان په ګټه استفاده وکړي، او کومنګ غزه کې وګورو یو طرف ته دنیا د بشري حقوقو د مدافع او د ساتلو چغې وهي، مګر بل طرف ته غزه کې په زرګونه انسانان چې ډیره برخه یې ښځې او ماشومان وو وژل شو. ډیر کله دا ځوانانو ته پوښتنې راولاړي او کله چې دغه پوښتنې صحیح ځواب نشي لباده مرغه چې بیا افراطی ډلی یا ورانکاری ډلی د دوی پر ذهنونو باندې کار کوي او هغه د خپل لیدلوري د ځوانانو په فکرونو کې شته پوښتنو ته ځواب وایي او لامل دا کیږي چې هغه ځوانان یا هغه انسانان چې کم معلومات لري او غواړي عجل ځانته ولاره پیدا کړي د ځنو پوښتنو لپاره بیا د افراطی ډلو ښکار کیږي. یو لوی لامل دا دی. دویم لوی لامل دا دی لکه څنګه چې مخکې د بحث ملمنو ورته اشاره وکړله، ډیره زیاته بیوروکراسي هم د دې باعث کیږي چې کله کله د کډوالو او د قربانو واکمنو یا د حکومتونو ترمنځ فاصله رامنځته شي. یو څوک مثالی مجبور دی چې اته کاله نه کاله لس کاله په دې سترس کې یا په دې اندېښنو کې تیر کړي چې توري سرنوشت څنګه کیږي. یو طرف دوی د بشري حقوقو او د کډوالو د حقوقو چغې وایي، مګر بل طرف ته بیا انسانان کلونه کلونه په یو مجهول حالت کې ساتي. دا کله کله د دې باعث کیږي چې ځوانان په بیړه افراطیت ته مخه کی. مګر که مشخصا د افغانانو بحث تر شو، زه خپل د یو افغان په توګه او د دغه ډول مسایلو د یو څارونکو په توګه ډېر مایوس یم. هغه دا چې کمنګ چیرته د نورو هیوادونو کډوالو ګورو، هغه په لودیس کې په ډیره بیړه د انټیګریټ یا د انټیګراسیون یا د ادغام لپاره کوشش کوي. هغه ژبه زده کوي، هغه ځانته د کار لټه کوي، هغه غواړي خیالي کې جوړی کی، هغه غواړي خپل زده کړو ته وده ورکړي. مګر لبا د مرغ افغانان دلته بیا هم ځوانان په ډلو باندې ویشل کیږي، په سم پانی ویشل کیږي، په ژبه باندې ویشل کیږي، او دوی ورو 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 په همدې کټګوریو کې افراطیت ته مخه کوي. زه له دې پیښې وړاندې درته یو مثال وایم. زه په یو ښار کې چې اوسېږم، زه د جرمني د هیسن مربوط په لیمبورګ کې اوسېږم، دواونه وړاندې دلته په لسګونه افغانان په دوه ډلو باندې ویشل کیږي او دوی د ښار په زړه کې یو بل سره جنگ کوي، او په دې جنگ کې 15 کسان ډیر سخت زخمیان دي چې همدا اوس هم په روغتون کې دي او رسنۍ هم په دې باندې خبرونه لرل او په دې باندې کار وکړ. مرګ دواړه طرف افغانان وو. کله چې ته د دوی د جنگ موضوع ته ورشي، هیڅ په دې انرژي چې دوه خبرې سره وکړي، دوی له مکتبه پټیږي، دوی له کاره پټیږي، دوی افراطیت کوي، دوی 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 په خپل منځ کې سمپالنه کوي. یعنی هغه زیک فکر چې دوی له وطن ځان سره لري، له بده مرغه هغه غواړي دلته وپالي. او زه په ډېرې مایوسۍ باندې دا خبره کوم، پوهیږم چې په ځنو به بده ولګیږي، مګر څه خپل دی افغان په توګه مایوسه یم. وه د خدای لپاره، تاسو دلته د څه لپاره راځئ؟ که غواړي دلته ژوند خوندي شي، نو خو هغه ډول حرکتونه وکړي چې ژوند هم خوندي شي. که غواړي دلته اقتصادي ګټه وکړي، خو کار ته لاړ شي. که غواړي دلته زده کړه وکړي، خو مکتب ته لاړ شي. ولی ټول ورځ په چوکونو کې ولاړ یې، ولی جنگونه کوي، ولی یو بل ته زیان رسوي، ولی د دې سیمې امنیت نارامه کوي. بحث د دې دا نه دی چې که دلته څوک ورانکاري وکړي، نو دای وازی د ددا له بده مرغه ګټه دار شخپل دا غ ساده کلماتو باندې کوایو، مګر تاوان د وطن د پاره دی. مونږ یو وطن ته منسوب یو، افغانستان مونږ شریک کور دی. دا غجبه کډری دا او که پښتو دا مونږ شریکی ژبه دی، دې ته په نړیواله کچه زیان رسیږي، نفرت رامنځته کیږي، خلک بدنامیږي. بیا که یو ډیر افغان مونږ دلته په دې جرمنی کې یا په دې اروپا کې ډاکټران لرو، ژورنالیستان لرو، پیلوټان لرو، انجنیران لرو، هغه ډیر ویاړونه ترلاسه کړي دي. همدا اوس په دغه هیوادونو کې په زورونو افغانان موږ داسې لرو چې ډیر افتخار پی کیږي. موږ په افتخار کوو، له بده مرغه ټول بد نه دي. د ګوتو په شمیر کسان چې هغه یې له بده مرغه صحیح کارونه نه کوي، دا ټول خلکو خوارې ورسره یو ډول تر بد اغیز لاندې راځي چې هغه دلته د وطن د نوم لپاره کار کوي، د خپل کورنۍ د بقا لپاره کار کوي، د خپل ژوند د پرمختګ لپاره کار کوي. دی هغه ټول خواري ورسره کوبو باندې لاو کیږي. نو زه د یو افغان په توګه یو ډول عجزانه غوښتنه کوم چې وروره کچيري ډیر بد ماشان یې او کچيري ډیر زیات ورنکاریو ته زړه کیږي، نو بیا خو اروپا د دې شاینو نه بیا خپل هوادونو ولې را تخیدلی یې؟ لا چې ډیر زیات مننه زیات منصب.
مننه زیا مال سبب برته هم تاسو ته راګرځو پر دغه موضوعات به هم وغږیږو. ورزو اماموزی سپته اماموزی سپته سو په منشان کې د افغان کلتوري ټولنې غړی استال ته افغانانو سره غل کورنۍ او سره پاړی کې استي ډيري افغانان په دغه وروستیو کې غیر قانوني لارو باندې بهرني هیوادونو ته راغلي دي او په دې کې داسې ځوانان هم شته دي چې دوی نالوستي دي او داسې کورنۍ نه راغلي چې دوی ویل کېږي په یو بل سره پر سیالي دوی راغلي دي غربي هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ دغه فکری فاصله د غربي ټولنې او دغه د افغان ځوانانو ترمنځ ده هم یو انګیزه کېدلی شي د دغه پیخو په کېدلو باندې چې داسې پیخې کېږي د دغه ځوانانو د لاسه؟
اغلی صحاک ډیره مننه. لکه څنګه چې مخکې مهم اشاره درلوده سیاسي اړخ یو ده، لکه څنګه چې د غونډې ګډونوالو یا میلمنو په دې باندې رڼا واچوله، خو زه څو ټکو ته نور هم اشاره لرم. یوازې دا نه وایي چې یوازې دا به سیاسي اړخ وي، ځکه زه خپله شخصا لکه د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې څو عمده دلایل نور هم شته. لومړی تر هر څه د مخه دغه خلک چې پرون په دې پیښه کې تېره ورځ البته پنځم به ورځ باندې چاپیان شوي دي، ژبل شوي دي، موږ د هغوی سره عمیقه خواخوږي لرو، موږ د هغوی درد احساس کولی شو. د نورې نړۍ له ټولو ملتونو نه افغانان ډېر په داسې مسایلو کې ښکېل شوي دي او ډېر زیات متضرر شوي دي. نو موږ د هر چا درد ډېر زر احساس کولی شو، ځکه چې موږ کلونه په دې کې عمر تېر کړی ده. نو په دې حساب باندې موږ د دې مرید هیڅ وخت کې توجه هیڅوک هم نشي کولی، او دا د توجه وړ نه ده. موږ دا په کلکو ټکو په شدیدو ټکو باندې غندو، له دغه قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندو. په زمن کې دلته څو مسایل نور هم دي، بالکل همداسې د خپل په دې منشن کې چې ژوند کوم. یو له عمده دلایلو دا ده زما افغانان ورونه خویندې چې څوک غږ اوري هیله ده چې دوی باندې بده ونه لګېږي. لکه څنګه چې ښاغلی زیرمل صاحب مهرباني وکړه، موږ دلته افغانان په مجموع کې په جرمني منشن ښار کې د نورو ښارو کې ذریعو کې ارتباط سره اړیکې لرو، کته پورته ګرځو راګرځو. افغانان دلته تر څو کلو د مخه دلته په لومړي په سر فهرست کې وو چې هغه فهرست ډېر لوړ و، چې دوی په د کار خلک دي، دوی د تحصیل خلک دي، د تعلیم خصوصا د تعلیم کچه د افغانانو تر ټولو لوړه وه. تا ته په یقین باندې پاسنادو ویلی سم، یعنی د افغانانو د نورو بهرنیانو په نسبت باندې د تحصیل او د تعلیم کچه لوړه وه د نورو خلکو په نسبت باندې. مګر اوس متاسفانه په دې څو وروستیو کلونو کې دغه کچه راټیټه شوې ده، او زمونږ د اکستریمیزم او دغه تروریستي پیښې چې شوې په دغو کې اوس مونږ ته ټولو مخته یو، متاسفانه د دې نه بده مرغه. ولې دلته څو دلایل دي؟ یو علت هم دا ده، لکه څنګه چې یارمل صاحب ویل، دلته ډېر اولادونه دي، د خلکو د نورو د مونږ د ما خپل شخص په شمول باندې دلته اولادونه تحصیلونه کوي، پوهنتونونه کې دي، په شرخانو کې کارونه کوي، په نورو ځایونو کې ډاکټران لرو مونږ په جرمني کې. یعنی دا نشو کولای. مونږ بیا هم دا یو خبره ته بیا یو اشاره لرم چې هر عمل چې ده، دا عمل یا تروریستي عمل چې ده، دا فردي ده، دا هیڅ وخت کې نشي قومي کېدلی، نه په ملت پورې اړه لري، نه په کوم هیواد پورې اړه لري. او دا ماته جرمني له ډېرو خلکو سره، حتی بعضو ژورنالستانو سره دوه ورځې مخکې ما د اتریش نه څوک راغلي وو، هغوی سره هم دا خبره یاده کړه. دغه منشن کې د امنیتي کنفرانس لپاره را روان وو، ما سره تصادف برابر شو، په دې خبره ما ډېر بحث سره وکړه چې ګوري هر عمل څه ده، دا فردي عمل ده. هر دغه تروریستي عمل چې کیږي، تروریست وطن نه پیژني، هغه سیمه نه پیژني، هغه هیواد نه پیژني، هغه خپل خلک نه پیژني. کیدای شي په دغه پیښه کې ورسته ثابت شي چې بده کې افغانان هم څوک متضرر شوی وي، هغه هم په دغه لار کې روان، ځکه ډېر افغانان دلته الماني تابعیت لري، هغه هم په دغه لارینونو کې برخه اخلي، ځي ګرځي ورسره یا غړیتوب لري. بل یو مهم ټکی چې هغه ته ځي اشاره لرم، هغه دا ده اغلی صاحب چې افغانان بده مرغه په دغه وروستیو څوکلو کې چې راغلي دي، یو ته د ډیر واړه واړه ځوانان، داسې ځوانان راغلي دي چې هغه خیر لاسو چپ لاسو چا خبره نه پیژني، په مکتبونو کې په نوم پاتې شوي دي چې زه له لسم او دولسم نه فارغم، او حتی دلته هغه خپل لیکل لوستل نه شي کولای. دا یو موضوع ده. بله، بدبختي دا ده چې دلته راغلي دي. بله مرغه بیا هم وایم، د ډیرو افغانانو به خپل غوا خوسی خرڅ کړی وي، هغه خپل پټای به ګرو کړی، چا به قرض اخیستی، هغه به اروپا ته راغلی، هغه ته سلام وي، هغه ځنه وایم ډیر خلک به مشکلات درلود، هغه به راغلی، سیاسي ستونزې به درلود، هغه به راغلی. خو یو ته د خلک راغلی دي چې هغه یا هلته په غلا په چورو په چپاول راټوکېدلې دي رالوی سوي دي د غلا او د چورو چپاول په پیسو اروپا ته را رسیدلې دي. نو ته به چې څوک د غلا او د چورو چپاول په پیسو ځای ته رسیږي دغه نتیجه به همداسې وي. دا زما په افغانانو باندې غږ ده. دلته زه په دې منشم کې داسې افغانان وینم زنجیرونه یې په لاس کې اچولي، پکولې په سر یې او په غاړه کې دسمال اچولی، داسې یو حرکات کوي چې ته به فکر کوي چې دا سړی یا د افغانستان له یو ولایت نه مداخله مسي د هر ولایت نه شوې فکر کوي چې د هر ولایت له خپل ولایت ځکلي منځقې نه راغلی ده. دغه حالت ما ته د یو افغان په صفت باندې د منلو د زغملو نه ده. نو څنګه به یو اروپایي ته یو المانی ته دا د زغملو وړ وي؟ او په دغه کې مقصر خپل فامیلونه هم دي، ځکه زه ډېری خلک وینم چې دوی ورته د خپلو فامیلونو نه همدغه لاسبندونه او همغه د غاړې زنځیرونه او مغه په کولو هغه دشمنونه رالیږل کېږي چې هغه دلته بېخي دوی ویني. دا شیان دوی غلطه ویني. دا خلک اکثره په ټیک ټاک کې دي، په نورو مسایلو کې دي، روز مره دوی ویني. دوی ورته بسط نشد نه پیغم دا کوي که نه کوي. په هر حال زه بیا هم فامیلونه نه مقصر کوم، خو دا افغانان نو د ما خواهش ته چې افغانان دلته ډېر درون د حیثیت وخت تیر کړی ده، دلته کار کړی، غریبي کړی، درس ویلی، تحصیل کړی. زما خدای فضل دغه اوس خپله څلور درې اولادونه د فاکولټي په درشل کې دي. دغه اوس یو زوی مې په یولسم ټولګي کې ده. او تاسو باور وکړئ دا خبره به زه یادوم نه، بعد خبرم ده. د ځان صفت به نه کوو، خو دا حقیقت ده او دا ډېرو دوستانو ته معلومه ده. تاسو باور وکړئ زما د زوی ته په یولسم صنف کې په مکتبونو کې چې کله مکتب خلاصېږي زیارمل صاحب ته معلومات وي، بیا دوی یو بل ته دلته ورته کشنګ وایي تحفه یا ډالۍ اخلي یو بل ته. نو د ما زوی ته میوان ته هغه اخیستی ده، جاینماز اخیستی، په جاینماز کې د ده نوم لیکل شوی ده. دا معنی نه ده دا زما خپل خالق سره رابطه ده. دا د هیچا لپاره دلته نه ملاسته، نه طالب شته، نه کوم
داعش. مننه کور ودان. اشفته سر تاسو دا راتو وایي چې د قدرمنو میلمنو د دغه پیخي د انګیزي او ولاتونو پاکله یو څه معلومات ورکړه. په افغانستان کې په دغه وروستي او دریو کلونو کې د طالبانو تراکمیت لاندې خلک هم ډيري خلک کوي په دغه مفکوره شوې دي چې افغانستان کې آرامي ده، او یا هم دغه د طالبانو مفکوره او د طالبانو کړن لاری یا د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان وضعیت دغه هم آیا یو دلیل کېدلی شي افغان ځوانانو ته چې په دغه غربي هیوادونو کې دي دا غنه هم انګیزه اخیستلی شي چې دوی دغه سفارتي کارونه وکړي او دغه سیورته پیښ وکړي؟
کیدون کېدی متاسفانه کله چې غربي هیوادونه دغه شانس په طالبانو ته برابر کړ، خپل لاسپوسې دولت یې سقوط ورکړ او امکانات او طالبان لاس ورکل، دا روحیه یو نیم کسانو ته راپاره چې نو طالبان شمو زیگیری لري، ځکه چې امریکایان د ناتو غړي اروپایان دوی سره ومنل. که څه هم دوی دا اقرار نه کوي، مګر عملا موږ تاسو ګورو چې بلې طالبان د دغه همکاریو له طریقه و حاکمیت ته ورسېدل. دا امکان لري چې یو تعداد افغانان داسې روحیه ورته ورکړي چې فکر وکړي چې دا ښه اجراءات دي. بل دا چې د طالبانو سیاسي اجراءات د مذهب تر نامه لاندې، د دین تر نامه لاندې او د خدای په نیابت دوی غواړي چې خبرې وکړي، فرمانونه باسي. دوی فکر کوي ان همدغه تعداد ځوانان امکان لري چې فکر وکړي چې موږ برحق یو، نو دغه موجګیر وایو لرو. د دې خاطر د انتګراسیون مسایلو ته د همګرایي او د نورو د خلکو سره د پخلاینې په فکر کې اصلا ندی، او فکر کوي چې دوی بالکل برحق کسان دي، همدغه ډول اجراءات باید وکړي او د خدای او د دین او د شریعت او د اسلام په نامه پر نورو خلکو هر څه چې غواړي وتپی او نور ته شکنځل وکړي، نور سره ملامت کی پړ کی، او فکر وکړي چې موږ په یو برحق موزي کې قرار لرو. دا هم د رواني لحاظ امکان لري. بل دا چې دغه موارد متاسفانه کله چې د افغانستان څخه دغه غیر ملی اندیشې، دغه مشخص منطقي اندیښنې، ژبنی اندیښنې دوی ځان سره راوسېدل ته په اروپا کې. دلته کله ناکله حتی زه په محکمه کې د دې شاهد وم چې یو نفر دغه مرکه درلودم، ویل چې زه افغان نه یم، ګرسره افغان یم، زه خراساني یم. قاضي ورته په سو سوځلې ورته وایي چې ګوري موږ د خراسان په نامه کوم هیواد نه لرو، او غوښتل چې د سره همکاري وکړي، مګر دوی متاسفانه دغه رقم مرافرول شوی و چې بالکل یې ونه منل. دغه رقم تفکر دغه ډول فکر چې افغان نه يم، یازي خراساني يم، یازي افغانستان څخه راغلی يم خو افغان نه يم، یا د مثلا ژبني مسائل په څیر ګرځدل، یا مذهبي مسائل ډیر د حد زیات جدي ګنل، دغه موږ د اساسي انساني او منطقي ملي او بین المللي امکانات څخه بالکل لري کی. یو رقم یو دول شعارونه دي چې یو نیم هغه تیر شوي ازمون شوي کسانو چې په افغانستان کې څو څو ځلې خپل ازموینه ورکړل، د هغو کسانو پلوي کول دي، او دلته د همغو کسانو چې یا مړه کسان دي، مړي دي یا ژوند دي، مګر د سیاسي لحاظ هغوی هم خپل دوران تیر کړی، دغه شعارونه د هغو کسانو پسې متاسفانه تړلي دي، او د دې خاطره دوی کله چې دغه رقم اجرات کی واقعا د افغانانو د شرم او د خجالت سبب کیږي، که څه هم مسؤلیت فردی دي، مګر بیا هم د افغان په نامه موږ زوریږو چې ولې موږ هیوادوال کله ناکله یو نیم کسان داسې پیدا کیږي چې څه هم اکثریت نه لري، مګر د تبلیغاتي لحاظ دا شی اړخه تشکلات بیا دغه موضوعاتو څخه د تبلیغاتي لحاظ ډیر ناوړه استفاده کوي، او غواړي چې ټول افغانان، ټول خارجیان، ټول کسان چې خصوصا مسلمانان دي د هغوی نومونه پی بد کړي.
مننه آشفتا صاحب، تاسو هم دغه ته اشاره وکړه چې په غربي ټولنه کې ترهګرۍ ته ځوانان ډیر مخه کوي، دغه د ترهګرۍ یا تروریزم تروریستي ډلې چې دي، دغه افغان ځوانان ورته ولې راکش کیږي؟ لکه افغان ځوانان ډیری داسې ځوانان لکه دغه د تیرې ورځې پیښه چې شوې وه، دغه ځوان یو ورزشکار ځوان وو چې ویل کیږي د راپورونو پر بنسټ دوستانو د دې ځوان ویلي چې یو نورمال ځوان وو، خو په ډیر کمه موده کې دغسې ګروپونو ته دوی یا هم ځینې کسانو په واسطه دوی ذهنیت بدلیږي. افغان ځوانان ولې د دغه سپیکو شکار کیږي، د دغه ګروپونو شکار کیږي؟
متاسفانه تروریزم یو سیاسي تندرو تفکر دی چې اشخاص ته پیدا کیږي، ځانته مشخص بیل تشکلات لري، پیسې ورته لګول کیږي، پلانونه ورته جوړول کیږي، چې دغه مسائل زموږ د تنظیمونو څخه نیولې چې وطن زموږ په پاکستان کې جوړ شو، اته یې په ایران کې جوړ شو، او تیر مسؤل کسان د امریکای وویل چې موږ د کومونیزم پر وړاندې دغه تشکلات سره جوړ کړل. همدا اوس د داعش تاریخي سابقه هم معلومه ده، خانم هیلری کلینتن وویل چې موږ دغه تشکلاتو په بنسټ ایښودل کیو، دا چې مثلا د القاعده مشر سره هم د کوم ځاینه افغانستان ته راوستل شو، دا تیری سیاسي کیسې دي چې دغه مواردو ته دوی برنامه لري، پیسې لګي، همدا اوس چې داعش کسانو مثلا جذب کیږي په میاشت کې څو سوه ډالر ورته ورکول کیږي، کوم کسان ورته ورکول شي؟ ایران په خپله دغه امکانات نه لري، پاکستان ډېر د اقتصادي لحاظه زیانمن شوی دي، او اساسي نورمال اقتصادي تولیدات نه لري، تجارت یې ډېر خراب دی، اقتصادي لحاظ ډېر مشکلات لري، دغه پیسې هم متاسفانه د امریکای ناراضي، د اروپا څخه راضي، د ناتو د هوادونو څخه، دغه تندروانه برنامه، دغه د رادیکالانو برنامه د دوی لخوا نه تمویلېږي. او کله چې یو تعداد افغانان هم که مثلا ډېر وخت په د اردوګاه کې نه پیژن، په د هایمونه کې، په دغه مشترک کورونو کې چې خارجیان پکې ژوند کوي، څو څو کلونه دوی خپل د مشخص سیاسي ټولنیز موقعیت نه لري، او د کار اجازه ورته نه ورکول کیږي، یا مثلا نه قبلیږي، د تحصیلات امکانات نه لري، حتی د کورسونو د زده کړو امکانات نه لري، دغه کسان و دغه رادیکالانو ته لاره پیدا کوي، د هغوی له طرفه تشویقیږي، او تبلیغات هم په دغه هیوادونو کې متاسفانه د رادیکالانو په نفع ډیر دی، خصوصا چې دا شی ارخه ګوندونه ډیر قوتي موندلې په دا ورسته یو کلونه کې، نو دوی کولای شي چې دغه تبلیغاتو لار به لارې سي، او دغه کسانو اشکار وګرځي. یعنی یو قسمت مسؤلیت کده خارجانو دی، کده عربانو یا د افغانانو دی، یا د مسلمانانو دی یو اساسي قسمت د دغه مسؤلیت متاسفانه دی امریکایانو پر غاړه دی انګلیسانو او د غربیانو او د اروپایانو پر غاړه دی چې دغه امکانات ورته برابرۍ پیسې ورته لګي او متخصصان په دغه موارد کې دوی توضیح کړی دی چې د رادیکالیزم د خپل ګټو په خاطر ورزنه استفاده کی او ګټه پورته کړی.
مانه عاشف تاسو په زیرمال سپ تاسو راته وایي چې د دغه سی پی خو روسته د دغه پی خو منفي تاثیرات په افغان میشتو بهرنۍ او کورنۍ باندې څومره زیات وی لکه تاسو هم تل کورنۍ سره ژوند کوي او څنګه چې مخکې خغلی ماموزی هم دغه ټکی ته اشاره وکړه هغه هم اولادونه یې تل درس وی دغه ماشومان کله چې مکتب ته زی بیا هم هغه ځوان چې کار ته او یا هم لوړ زده کړو ته زی د ټولنه او یا د خلکو برخورد دغه سپی خو نو وروسته څنګه یې او کډوالو ته څومره دغه سپی خو ستونزې رامنځته کوي.
او ډیر مننه. اول خو زه په دغه سپلرونو باندې ویاړم لکه ما موزه سه چې هغه خپل اولادونه په دغه سی روزلی او زما هیله دا ده چې ټول کورنۍ د خپل اولادونو د روزلو لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه تر سره کړي. زستاسو د پښتنې جواب نه مخکې پام دې مقدمه کې دا وایم چې هغه ځوانان چې د افغانستان نه دلته راغلي او کورنۍ یالته دي هغه که په هر عمر کې دي کې هیڅ شک نشته چې د خپل کورنۍ سره اړیکه لري، ورور پلار مور او د کورنۍ نور مشران غړي په دوی باندې مستقیم تاثیر لري. زما هیله ده یو افغان په توګه دا ده چې دلته اوسېږو زموږ تجربه په دا څو کلونو کې مهرباني وکړئ خپل اولادونه د هماغه ځین هم لږ تر لږه په خبرو کې په مرکو کې په بحثونو کې په ساتونو ساتونو چور سره خبرې کوي دوی ژوند ته متوجه کوي او هر ورځ چې د دوی ویډیوګانې او د دوی کلیپونه او د دوی اعمال ګوري په هغه اړه ورسره بحثونه وکړي ځکه کدا کار ونه کوي دوی ورځ تر بلې بیلاری کوي او زیانې نه یوازې ځان ته دی بلکې ټولنې ته دی چیرته چې اوسېږي هغه انسانانو ته دی. بعد اغیز چې د دې ډیر زیات دي کڅم جرم پر دې مخکیم د باسکنوالو په دې باندې بحث وکړي ښکارا ده مګر دغه نوم باندې چې موږ تاسو بحث کوو هر هیواد یا هر ملت ځان ته یو نوم لري او دغه نوم د ټولو اشخاصو سره شریک وي د ماغه جغرافي د اوسیدونکو یا د یو ملت افغان. کله چې د پیک نو وروسته زما بچی مکتب ته ځي کورس ته ځي او هغه په دوه چلندان مو سمفانو سره کینی کله چې دا بحث کیږي او کله چې دغه ډول یو بحث کیږي نو سما یاد مموزي سی به اولاد یاد بل افغان یاد بل افغان ښکاره ده چې هغه به تر تحصیل لاندې راځي په روحي لحاظ باندې هغه به نارامه کیږي هغه به زوريږي او هغه به ځنې وخت په خپل ملګرو کې په ناسته کې خپل ځان ټیټ بولي او هغه به کمترۍ احساس کوي چې دا په اوږد مهال کې په ذهني لحاظ باندې انسانان نارامه کوي. اته شو سیاسي استفاده مخکې میرویس صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه او دا ډیره په ځای نظر او خبره ده چې یو بحث د تروریزم دی یو بحث د افغانانو خپل منځي مشکلات دي په لودیزو هیوادونو کې دا دوه جلا بحثونه دي. د تروریزم مسولیت چې ده کڅم تروریزم هیڅ کرخه نه لري او د همدغه تروریزم لامل خونن موږ به جلا وطن یو د همدې تروریزم لامل خو له موږ خپل وطن پاتې دي. نو دغه تروریزم بحث چې دی دای وګد بحث دی او د دې مسولیت بیرته لودیس تراوی دا رامنځته کوي څوک دا حمایه کوي څوک دا د دې لپاره شل کلن جمهوریت رنگي څوک بیا بیرته وخت دوی څوک راولي. جالب ده دا تاسو وګورئ چیرته چې د افراطی ډلو له ادرسه د امریکایانو نڅو بنديان شوی هغه نن په دنیا کې د هیوادونو لومړی درجه کسان یا ولس مشران دي یا وزیران دي یا موینان دي داسې خواږه زندانونه دي چې دا څنګه بندي شي بیا په یو یواد کې پاتې یا ولس مشر دي. دا یو ډیر وګد بحث ته او دنیا په دې باندې پوهیږي لبه مرغه هغه ځوانان چې هغه د پوهې کچه چیته ده هغه په دغه دامونو کې نخلي او بیا نو په دنیا کې چې دا څنګه ډلې رامنځته کیږي د دوی لپاره تنه استفاده کیږي. پاتې شو دلته خپل منځي اختلافات چې دي د ژبې سم د سیاسینو د ګوندونو د افغانستان د حالات او پاره د نظریاتو دا چې دي د افغانستان د پاره او د دوی د پاره ډیر زیات خيخون کې دي او دا ډیر زیات زیانونه لري پراتمونکو کې په سیاسي لحاظ د دغه دواړو نه دلته ګوندونه په هغه یواد کې کوي هغه په جرمني کې که په اتریش کې که په بل یواد کې کوم د کډوالو ضد ګوندونه چې دي د دوی نه استفاده کوي او دوی پیرایه تر لاسه کوي. کله چې رایه تر لاسه کی دوی په خپل حکومتونو کې په پارلمانونو کې د کډوالو زړه طرح وړاندې کوي او دا غینه قوانين جوړوي. دغه قوانين د کډوالو ژوند سختي د کار په برخه کې د زده کړو په برخه کې د راتک په برخه کې د کورنۍ د ادغام په برخه کې دا هر پیښه چې کیږي د پیښه نو وروسته کاغه هر کډوال کوي یوازې افغانان نه د هازیا کډوال چې په دې هیواد کې اوسېږي او پیښه کیږي افغانان په شاکی ډول خپل راتلونکي ته اندېښمن کیږي. هغه وایي څوک وایي خزما قبولي به څنګه کیږي, څوک وایي کیس به څنګه کیږي, څوک وایي پریبم دي کبیر دا بمبو شړي, څوک وایي کورس براکي خراب نه کی, څوک وایي لاس کلو کې به قبولي راکي کشل کلو کې به راکي. یعنی دغه ډول ګالي پښتنې دلته خلکو سره دي او دا ټول د ډیرو سختو تشویشونو او وګد به حال کې ان د دروغي او ان د ژوند د بربادي لامل کیږي. نو بیا هم کزه ستاسو پښتنې ته د نچول په توګه وایم د دې ستونزو د حل لار دا ده چې اوس چې موږ خپل هیوادوالو غږیږو او په دې کومه ژبه چې خبرې کوو نو موږ خپل هیوادوالو ته مخاطب یو. زمونږ هیله دا ده چې هغه څوک چې یو استعداد پکې دی زده کړي کړي او د هیواد ته راغلي هغوی د خپل استعداد نه خپل کار ته مخه کړي. اغه خلک چې دلته زده کړو ته ضرورت لري مهرباني وکړئ زده کړو ته مخه کړئ. اغه انسانان چې دلته غواړي ادغام شي او دې مهرباني وکړي ادغام ته مخه کړي او یو بل ته د لاس ورکړي. ژبه سم د سیاسي ګوندونو د افغانستان د سیاسي ګوندونو نه مې هدف ته دوی ملاتړ د دوی مخالفت تاسو موږ لپاره هیڅ ګټه نه کوي. او هر سړی حق لري په خپل هیواد خبره وکړي, په خپل هیواد نظر څرګند کړي, د خپل خوخي ایدیال ځان ته وټاکي, په یو سیاسي ګوند کې شمولیت واخلي, نیواک او کی وړاندیز وکي. مګر دا تر برید دی بریده باید نه دی چې په سوکو چپیړه باندې بدل شي. دا باید تر دی بریده نه یی چې دوی خپل ژوندم برباد کړي, چیرته چې اوسې غلطم د انسانانو ژوند په خطر کې واچي او د خپل یوادوالو ژوند په خطر کې واچي دا 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 صحیح نه دی. او زه فکر کوم چې په وګد محل کې به د کډوالو د ژوند لپاره ډېر سخت مشکلات را مخې ته کیږي. او کاملا من په دې حق له مایوس یم. دا دا معنی نه لري چې ګوندې اروپا زمنګ ډېر خوخه ده او یا دا جرمنیزم غډیر خوخدی او مونږ غواړو ټول عمر پکې وو سی بو. دا خبره نه ده وطن زمونږ د ژوند سر ده, د وطن خلک زمونږه مټی دي. مګر د انساني لحاظ باندې چیرته چې وسی بو باید خنوم پری.
مننه زیارمل صاحب. ورزوم موزی صاحب ته موزی صاحب څنګه چې زیارمل صاحب هم دغه ټکی ته اشاره وکړه چې دغه سپی خوروس کډوال او یا هم افغان مشت بهرنی او کورنۍ او ته څومره ستونزې را مخته کیږي. تاسو دا راته وایي چې تاسو د یوې ټولنې غړیتوب هم لري په بهر ملکونو کې او یا هم غربي ملکونو کې د افغانانو لخوا دغه سپی ټولنې څه مسولیت لري ورسته دا چې داس یو پیخه کیږي ویل کیږي چې دغه پیخه فردي او یا هم جرم فردی دی. نو دغه ټولنې څه کولای شي د دې لپاره چې د غربي ټولنې فکر او یا ذهنیت یا منفي اړخ دغوی د افغانانو په نسبت را کم شي او یا دا چې دغه سپی خوروسته د ډيري کډوالو د کډوالۍ کې سونه رد کیږي دغه سې مکرونو مخاوني ولشي با ټولنې څه وکړي افغانان هلته څه وکړي داسې تر اوسه تاسو هم د داسې یو څه شاهد وي په خپل ټولنه کې.
دې زړه مننه. وقته دا چې مخکې مهم یادونه وکړه چې جرم فردي مسؤلیت ته او هیڅوک د پغړ نه سيخته هیڅوک د ځان په افغانانو اچي. خو متاسفانه مشکل د داده چې سړی د دلایل چې وي خو به زما دې ځای ما پښتنې ز تاسو سره خبرې نه سم کولای. مشکل د موږ دلته داده لري افغانان چې په پښتو او آلمانی ژبه باندې حکومت نه لري تسلط نه لري. یو آلمانی ژبه سخته ده. اول داده چې دلته بیا موږ خبره تر اعظم چې دین باندې دې هم څوک نه راځي ځکه چې اسلام یو مبین مقدس دین ده. اسلام د افراطیت دین نه ده. اسلام د عدالت دین ده, د انصاف دین ده, د ورورولۍ دین ده, د امن دین ده, د صلح دین ده, د مینې دین ده, د محبت دین ده. او همداسې زر نور داسې ډېر لا زیات خو بیان او فکر په دې دین کې شته. نو اسلام د افراطیت دین نه ده. او افغانان هم دغه سي حالت نه متضرر څه دي. زه هم چې د جرمني کې ناشم ته یو له ټول نه شم دغه موږ تاسو ته ټول ته ناشې البته اکثره دغه مشکلات قرباني موږ راغلي بهرحال سمات سړي ریسکاله د دادو پر کېږي تقریبا خبره لته دادا چې څنګه کولای شو تاسو سوال جواب تر اعظم چې څنګه کولای شو د خلکو سره وغږی موږ نن دغه نن تاسو د غونډې نه ورسته د پروګرام خلاصېدو نه ورسته هم د کلتوري ټولنې په اړه نه کې یو مجلس ته روچې څه کولای شو څه باید وکړو او لغنه ورسته بلن محل او محل کې څه کولې چې افغانان راټول کو او دوی سره دوه پوهاوی ورکو چې وروره کتل د جرمني تر اغلې جرمني کې به دیموکراسي وي ازادي به وي خو یو چوکاټ لري هغه د قانون په چوکاټ کې راځي دلته نور ډیر ښه مثبت شانس ده دلته دلته انډستری ده دلته ټکنالوژي ده دلته پرمختللې هیواد ده دلته ډیر نور د شانس ده چې لګنه ګټه پورته کو دغه حالت کې چې تاسو روانې داتې زغملو نه منګه ته نه انسان د انسان په توګه دغه ټولنې د غریب په توګه او نه دی المانانو لپاره نه دی اروپایان د هیچ لپاره او متضرر کیږي ټول افغانان ما لکه مخکې چې دا نه وکړم هدف ته نه و چې خپل ځوی دا مې مثال ویل زه باور کوم چې زه مسجد ته ځم د مسجد کې 15% سپونه د مسجد ځوانان تشکیلوي ان 15% سپینګری وبشران وي او 15% ټول ځوانان دي چې خدای غواړي یو لوی فضل ده عجیل ته موږ ازادي لرو دلته هیڅ کوم مشکل نشته مخکې چې ما تاسو ته د جنماس مکتب نه وکړه هغه ته خلکو پیدل د غلکان چې د غلک تل مونږ کې همیشه نه دې نوم په جنماس د کړې ته سره وي چې موږ د خارک موږ هدف دانو ته چې ته ځان د خپل د یو مثال وایم دا تن هیوا زنین دلته په دې ټولنه کې موږ دوه مسجدونه لرو ته موږ د اخترونو لمانځو موږ دلته خپل پروګرامونه لمانځو موږ دلته دا شخصا موږ په دغه تقریبا شپږو کلو کې 15-16 نه ډېرې مظاهرې کړي لشرو نه مډیر مجلسونه کړي مشاعرې نیسو پروګرامونه نیسو خو دلته بدبختي دا ده چې کله موږ یو مشاعرې یو مظاهرې پروګرام نیسو چې په هغه کې عامه پوهاوی یا د خلکو د خپلو خلکو دردونه بیانوو دغه خلک د موږ متاسفانه برخه نه اخلي خو موږ په تل کې ان شاء الله چې حتما پروګرام لرو د ماګاک د جرمني په ټولو کارونه کې په افغانانو باندې دا هغه څوک چې پوهیږي په انفرادي ډول کې 15 نفر یې کلاسي کې شلي کې په ټولنه کې دا راټول کیږي دوی سره وغږیږي تر څو دوی ته لیک پوهاوی ورکړي ځکه په دغه مسله کې افغانانو رنګ بد او ځنه غواړم چې د افغانانو رنګ بد شي مهرباني وکړئ
نه معنا نه کور ودان د خبرونه وخت موږ سره کم پاتې دی ورزو اشفته صاحب نه هم دغه ورته پوښتنه کوم اشفته صاحب تاسو را ته وایي چې دغه سی پی خو نو وروسته د حقوقي لحاظ نه دغه سی افغاني ټولنی او یا هم د کډوالو د حقوقو نشي کومې ټولنی دفاع کوي د افغان کډوالو هغه کډوال چې هغه یې نشي کولای په دغه سي وضعیت کې افغانستان کې ژوند وکړي ډيري کډوال په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا نورو ګاونډیو ملکونو کې بند پاتې دي او د جرمني ته دراتک د پاره هغه ویل کېږي د ډيري کډوالو ویزه را دي شوې دي دغه سي کډوال به یڅو کې په جرمني کې او هغه کسان چې حقوقي برخه کې کار کوي دوی ایا د دوی د لاس هم څه کیږي چې دغه سي کډوالو د کیسونو درادېدو مخه ونیول شي
د افغانستان پر وړاندې په امریکا کې او د لیپو اروپا کې مشخص دغه په آلمان کې یو څه برنامه مخکې موجود وي د دوی او افنامه تر نامه لاندې چې متاسفانه کله چې پوپولیستي سیاستمداران په قدرت رسیږي دوی نو بیا نو په بعضي مواردو کې حتی دومره به مسؤلیت شعارونه ورکړي چې دوی شعارونه په فاشیزم سره نږدې دي نو مې نه خنم تاسو شپې پیژې کړي چې د افغانستان سره یو تر کسان دي برښنا دي کتابچې سره امریکا ته سفر وکړل اوس ټول کسان جنجال سره مخ شوی دي او پرون یو ګروپ یې په پانامې ته د الوتکې په ذریعہ ورسېدل دلته په آلمان کې هم دغه د دوچ افنامه یا کسان چې قرار و چې سلور دیش زره کورنۍ باید انتقال شوی وي آلمان ته مګر دغه برنامه متاسفانه لغوه شل تقریبا 14000 کسان په پاکستان کې بالکل آمادگی درلود خپل هر څه په افغانستان کې خرج کړي وو او انتظار یې درلود جنن یا سبب موږ جرمني ته ځو دغه پروګرام هم د اوس لغوه شوی او کله چې دغه مسایل وسخه چې دا روسیو ورځو کې پېښول نو د دې نه بیا دا شی ارخه تشکلات ډیر منفي استفاده کوي او دغه روحیه بالکل د سیاسيونو په لور پورې کچا بالکل د هغه ځا تبلیغ شوی چې بلاد خارجان را نسی قسم جرمني هر کال تقریبا 500,000 کسانو ته ضرورت لري چې باید تراسي او مخکې د مشخص او تخصصي مواردو په اړوندوي ضرورت درلودل مګر اوس د عادي حرفي کارونه او د نظافت او پاکاری او دغه مسائل د سړکونو جوړولو د پلونو جوړولو دغه پرسونل ته ضرورت لري. مګر بیا هم دغه پوپولیستی سیاست مران مداران کړي چې په قدرت رسیږي دغه شعارونه ورکی او د ټولو خارجیان په مقابل کې دوی دغه موزیګیری نیسی. مګر کله چې د قدرت ته ورسیږي په عملی توګه دوی دغه خارجیان نه استلی سي او نه د حتی تعداد محدودولی سي. متاسفانه همدا اوس د افغانانو په اړوند هغه کسان چې انتظار درلودل دغه برنامه لغوه سوی ورته بودیجه نشته دی. او زه فکر کوم د مای د میاشتې تر نیمایی یا تر اخره پورې به دغه موضوع هم یو څه روښانه سي، ځکه چې په کلي توګه په اروپا کې او په خاصه توګه په جرمني کې ډیرو کډوالو ته ضرورت هم لري یو ته خارجیان د بایدل تراسي. مګر هم دا اوس شرایط ورته مساعد نه دي او د تبلیغاتي لحاظ ډېرې منفي خبرې په دغه اړوند روانې دي چې متاسفانه یو تعداد لکه موږ افغانان چې د لږ ژوند کوو دغه موارد تانیه په شکل او د نامناسب نمونو د اخیستلو په شکل موږ وګونه تر رسیږي چې دا به ډېر امکان لري چې تغییر پیدا کړي. افغانان په خاصه توګه دا کار کولی سي. زموږ کورنۍ اکثرا افغانان ښه مناسبات لري د انټیګریشن په شکل یا د ادغام او د همګرایي په شکل ډېر ښه امکانات سره برابر کړي. خلک زموږ ځوانان در صورت کې ډېر شدي او تخصصي موارد کې موږ رښتیا وو ډېر انجینران ډېر ډاکټران او ډېر متخصص کسان درو. دغه مسایل به حل سي منتها کله کله د تبلیغاتي لحاظ یو څه د پریشانی لامل ګرځي.
مننه آشوف تاسو به دغه ټکی ته کتم شو دغه ان پارلماني انتخابات کله چې په آلمان کې په راتلونکو اونۍ کې دغه انتخابات تر سره کیږي کله دغه ګوند چې د کډوالو زد ګوندې دوی دغه ټاکنی وګټي او یا هم ډيري چوکي په پارلمان کې دوی وګټینو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به هم دغه کړنې پلمه کې د کډوالو د کیسونو د ردولو لپاره او د کډوالو وضعیت به دوی ترنګلای کی دغه سیاندېخني شتون لري د افغانانو ترمنځ؟
دغه رقابت یا دغه سیالي د دیموکراتانو او د مخالفو دلو په منځ کې ډیر په لوړه کچه رسیدلې. یو تعداد د دیموکراتان دی په تور د مثال اس پی ډی ګونه او دی لینک چې دا دیموکراتان دي او په مقابل کې آی اف ډی چې بدیل ګوند ورته ویل کیږي یا بی اس پی چې په مشخصه توګه په جرمني باندې خبرې کوم یا سی دی او که سم نوم کریس دیموکراتي. مګر دغه پنځګون پیشنهادات چې دی وکړل دغه مرانديزونه چې وکړل دغه ګوند متاسفانه و دغه آی اف ډی سره او بی اس بی سره وړي چې ائتلاف کی سره جوړ سي. نو زید ټول خپل هوادوارو سره ټول کسان چې په دغه مسایل کې شکل دي غواړم چې خپل رائے و دیموکراتانو ته ورکړي، ځکه چې همدغه خطر موجود دی چې هغوی کله چې په قدرت ورسیږي کله چې ډېرې څوکۍ واخلي یو د بل سره ائتلاف کوي او متاسفانه د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی به یو ښه چرچرن سیاسي موزیګیری به ونه لري.
ډیر زیاته مننه کور ودال دریو میلمنو قدرمنو میلمنو څخه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. هر یو د جرمنی د مونشن ښار د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید مموزی و را سره، او همداراز د جرمنی افغان ژورنالیست زیارمل صاحب را سره مل و، او د غی تر څنګ د سیاسي چارو شنون کې په جرمنی کې میشت جاوید آشفته صاحب هم را سره په خبرونه کې وو. تاسو زموږه د ازادي رادیو نه اوریده او همدارس زموږه خبرونه مو زموږ د سوشل میډیا لپاره هم څارله. د دې ونه خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. کور ودان چې تر دې د مرا سره وي وړاندې د ازادي رادیو خبرونه سره ملوسی.
ولے ولے داسوں شی چ گلاب دے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پر دے مزدور مڑوشی یا بتا تا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب